احمد شیبریم. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی امریکا ته د ورغلیو افغانانو بشپړ ارزونه ممکنه نه ده. مارکو روبیو پرون فاکس نیوز شبکې ته په مرکه کې وویل دا یو رښتینی امنیتي ګواښ دی، ځکه چې ډېر شمېر خلک له جنګ ځپلي او افراطي سیمې امریکا ته داخل شوي دي. روبیو زیاته کړه که څه هم د ګڼو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې د امریکایانو تر څنګ کار کړی، خو بیا هم دا ضروري ده چې د هر کس دوسیه په دقت وڅېړل شي. نوموړي بیا وویل په هغو سیمو کې چې اسناد کم دي او د طالبانو حضور د څېړنو مخه نیسي، دا ارزونه نور هم سخته کیږي. د نومبر په شپږویشتمه په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو ډزې وشوې. د دې قاتلانه برید تور پر یوه افغان رحمان الله لکنوال پورې شو. تر دې وروسته سپینې ماڼۍ پرېکړه وکړه چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو اسناد وڅېړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د بایډن د حکومت پر مهال لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راستول شوي او راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواښي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وویل چې یو شمېر جنایتکار افغانان نیولې دي. د وزارت تیره شپه ناوخته په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا کسان د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال په 2020 کال کې پرته له دې چې اسناد یې وارزول شي متحده ایالاتونو ته لیږدېدلی دي. د بیان له مخې په شکمنو کسانو کې منصور ولیزاده، قسمت الدین، محمد تابش رسولی، جاوید غمگین، محمد تنی او اسر الله خالد شامل دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دغو کسانو جرمونه له 14 کلنۍ سره جنسي عمل، د میتا میفیتامین نشه ای مواد موجودیت، غلا، پر دولتی مامور برید، اختطاف او جنسی تیرایت کرده ده. ده بیان نمخی دا کسان سش کال پا اگست، اکتوبر، جون، می او جولای میاشتو که نیول شوی ده. تر دی مخی امریکای چارواکو ده دری نور و افغانان و رحمان الله لکنوال، محمد داود الکوزی او جهانشاه صافی ده نیولو خبرور کرده و. طالبانو په هرات کې د ایران قنصل جنرال ته احتجاج لیک وسپاره. په هرات کې د والی ویان مفتی محمد یوسف سعیدی د پنشن بی پروسویل والی مولا اسلام جار د ایران له قنصل جنرال علی رضا مرحمتی سره په لیدنه کې د ایرانی سرحدي ساتونکو له لوري د لسو افغانانو د وژلو د پیښې په تړاو د احتجاج لیک هغه ته وسپاره او له هغې وغوښتل چې د دې پیښه عاملان د محکمه شي. د چهارشنبه په ورځ د وژل شویو کسانو د کورنیو یو شمېر غړو په هرات کې د ولایت مخې ته اعتراضي لاریون وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې دا پیښه جدي تعقیب کړي. په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې لس افغانان ایران ته د اوښتو پر مهال د ایران د سرحدي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. ایران د دې پیښې په تړاو رسمن څه نه دي ویلي. په کابل کې د طالبانو د مخدر موادو او مسکراتو د مخنیوي د ابتدایي محکمې د پریکړو له مخې 15 تنو ته سزا ورکړل شوه. د طالبانو د سترې محکمې په خبر پاڼه کې چې د پنجشنبه پر خبره شوه راغلي دي چې دا کسان د نشهیي ټابلیټونو، الکولي مشروباتو او چرسو د قاچاق او پلور په تور نیول شوي وو. خبر پاڼه زیاته وي چې ابتدایي محکمې دا تورن کسان له اووه میاشتو تر څلورو کلونو په بند او له لسو تر نه دېرش تورو په تعزیري سزا محکوم کړي وو چې دا پریکړه د سترې محکمې له لورې تر تایید وروسته تطبیق شوه. او وروستی خبر دا چې ټاکل شوې ده چې نن په واشنگتن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2026 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د مکسیکو ولسمشر کلاوډیو شینباو او د کاناډا صدر اعظم مارک کارني هم برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونه، کاناډا او مکسیکو د دې سیالیو ګډ قربان دي. دا لوبي د 34 وادونو د ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکي کال د جون په 11مه پیل شي او د جولای په 19مه به پایلو به ترسره شي. د یادونه ده چې تر اوسه 24 لوبډلې توانېدلې دي چې د جام تلاره پیدا کړي او پاتې شپږ ټیمونه به د مارچ په میاشت کې د غوراوي سیالیو په ترڅ کې معلوم شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې د یو شمېر افغان سوداګرو نظر در سره شریکو.
هغه مشکلات چې د ډورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د لارو بندیدو په اساس د دیو اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او را بندول یو طرف ته ګټه نه رسي.
پر همدې موضوع مو د پانتون د استاد پوهان دودیال نظر اخیسته.
پاکستان سره تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي.
دا به هم واوري.
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خرابه شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی.
زیاد زغال څنګه کارایستیغ خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو هند ته د روسیې د ولسمشر سفر څارلی. نور مطالب هم لرو که د خبرونې تر اخره را سره وو. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر افغان سوداګر هیله لري چې له پاکستان سره لاري د تل لپاره پرانیستل شي او داسې نشي چې کله پرانیستي وي کله بندي وي. افغان سوداګرو دا خبري ازادي رادیو ته ورسره تر دې وکړي چې پرون پاکستان وویل چې د تورخم او سپین بولدک لاري به د ملګرو ملتونو د مرستو د لیش لپاره پرانیسي. افغان سوداګر وایي چې د دې لارو پرانیستل د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره هم اغومره مهم دي لکه بشري مرستې. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انتقال لپاره د تورخم او چمن لارو د خلاصون پریکړې وروسته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر وای یاد هیواد د سوداګرۍ لپاره هم لارې پرانیزي. ننګرهار کې د دې خونې د مدیره پلوي غړی ډاکټر مخلص احمد وای که د بشري مرستو لیک د انسانیت او وجلو اړتیاو له مخې ضروري ګڼل کېږي نو باید د په خبره د افغان سوداګرو د شاوخوا 1200 کانټینرونو د لیږل لپاره هم غږ پورته شي. هغه د شنبه په ورځ د دسمبر په 4 ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې بیل شکر زخت لري خو تجارت هم د انسانيت یو برخه ده. ځکه اقتصاد چې ودرېږي کورنۍ لوګي سبب ګرځي صنعت سقوط کوي خلک بیکاره کیږي. د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه یوازې هموال نه دي بلکې د سلګونه زرو امیدونه دي. پانګې پورونه وایي او د خلکو ژوندانه دوام ټول ورسره تړلې دي.
هغه زیاته کړه چې نړیوال بنسټونه باید د انسانیت په تعریف کې د افغان سوداګرو ځای هم په پام کې ونیسي او پاکستان باید په ترینګلو حالاتو کې سوداګریزې لارې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. یو شمېر افغان سوداګر هم ورته غوښتنې مطرح کوي. د دوی له ډلې احمد شاه نصیرزی ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات چې د ډورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د لارو بندیدو په اساس باندې کنه نو د دې اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او را بندول او خلاصول او د مشخص د یو کار لپاره خلاصول یو طرف تم ګټنه رسي.
دا څرګندونه داسې محل دي چې پاکستان ویلی افغانستان سره خپل لارې په محدود ډول یوازې د ملګرو ملتونو د مرستو د تیرېدو لپاره پرانیستې دي. جیو نیوز پاکستاني خصوصي تلویزیون د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 4 په یو راپور کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان طاهر حسین اندرابی له قوله ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې یوازې د بشري دلایلو له مخې د ملګرو ملتونو د مرستو د کاروانونو لپاره خلاصې شوې او سوداګرۍ لپاره لا هم بندې دي. مخکې تر دې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت هم ویلي و چې لارې به د سوداګرۍ ترانزیتي مالونو او مسافرو لپاره دغه شان تړلې پاتې شي. د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې له بهرنیو چارو وزارت سره تر همغږي وروسته د یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د ګورو ملتونو د وګړو صندوق کانتینرونو پړاو په پړاو تصویب کړي او په درې پړاوونو کې به د خوراکي موادو درملو او طبي وسایلو او وروسته نورو ضروري توکو د لیږد اجازه ورکړي. خو له دې اعلان وروسته د طالبانو حکومت بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو بیا پرانیستل یوازې هغه وخت ممکن دی چې اسلام آباد ډاډ ورکړي چې دا لارې به نور د سیاسي فشار لپاره نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 4 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې هغه مهال بیرته خلاصیږي چې قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به راتلونکي کې د سیاسي فشار غیر قانوني کارونې او په خلکو د فشار راوستلو په خاطر نه بندیږي او د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو حقونه خوندي پاتې کیږي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او د دواړو لورو د هوساینې او باعزته سوداګرۍ لپاره شوې ده. د اکتوبر د 11 د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د یوران کرخې په اوږدو له نښتې وروسته پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره وتړلې. هغه اقدام چې د سوداګرو په وینا د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه ورسول. نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم پاکستان تورن کړ چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي و چې هغه هېواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمن د تجارتي لارو موضوع راسپړو. د افغانستان د علوم اکاډمي پخوانی غړی او د پانتون استاد پوهان بشیر دودیال وای چې دا لاره باید د درې علتونو له مخې تل پرانیستې وي.
پاکستان سره د وو او یا کلونو را دی خو موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د اقتصاد او تجارت سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې په هیڅ ځای کې عامه منافع، عامه ګټې، تجارت، قانوني تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه کې جنګ پیهیږي، طبعا جنګ په تجارت او اقتصاد په ډېر ټولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تیرو اووه اویا کلونو کې موږ غیر جنګي حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو. د پاکستان تجارت کې داسې یو وضعیت سره چې زمونږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه و. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زمونږ مېوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به یې تعرفه وضع کړله. دا ټول هغه نښې وي چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلوده، خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا د تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان تر منځ او د دغې منطقې د خلکو تر منځ په عنعنوي شکل سره موجودې وې، دا که دا د باجوړ علاقونه ونیسو د کنړ په دردې پورې بیا دا تورخم چې لویه لاره ده او بیا دغسې د غلام خان او دغسې تر کندهار سپین بولدک پورې که موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي او ترانزیت موږ څه ته وایو؟ ترانزیت دغه د کراچۍ نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي، دغه خاوره د کراچۍ نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد، دغه ترانزیت یو اړخ. بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د زموږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي. دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل. دو اړخیزه تجارت بیا چې تنها د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو تر منځ ده، دا دویم مشکل. او دریم د دوو ورونو ولسونو تر منځ اړیکې.
پوهان بشیر دودیال وو. وړاندې به په خپرونه کې په یوه تحلیلي مطلب کې واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترینګلو اړیکو د سیمې ستر اقتصادي ځواک چین له ګواښ سره مخامخ کړ.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
د پکتیا ولایت د سرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې د رغنی سو چارو 138 پیټه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. نجیب الله لوخیل او نور جوسیات.
په پکتیا کې د یونابس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 138 پیټه بیلابیل پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، وړ پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال رادیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 138 پیټه پروژې تطبیق شوی دی. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې د پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوی دی کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکو بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یاد سیمه ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسیدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره سناڅه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور الدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفا پر نه ده اکتفا نه کوي نور هم ډیر ضرورت نه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک وی چې دغه سرک سی د ټول زرمت د سهاکو د منزو اوریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او بور د خلکو په باندې کې سہولتونه مهیا کیږي. مریضان تر شپخانه پورې په سہولت باندې په ډیر زر کم وخت کې رسي. میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي. له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاوې او ستونزې پخوانی دي، خو په خوا به کله ناامنۍ په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوند ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ویل
وڅل ویشکاله وته یا اتسل ویشکاله مخکې سمول دي په لو او دې سره کوشش شروع کړی ده. خدای وس پنځه میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو با احساسه مسؤلینو لخوا او د جنو با احساس مشران لخوا او هل وزل لخوا مشته دغه ګټه خستنه توس پاروس نو وسبه د نن ورسته افتتاکیږي او د موږ ګن شمیر سہولتونه ورسره منستکیږي هم د نارینه و د پاره هم د زنانه و د پاره هم د سپینګرو د پاره هم د ځوانانو د پاره او خلکو هم دغه د قوم خلکو دمر قرباني ورکړه د سرک مخکې څلور متره او وس نیم متره پلنوالی لري.
یاد دی وی په وروستیو دوو کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیا او ستونزو ته هم رسیدنه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ماښام هند ته په دوه ورځني سفر ورسید. د دې سفر یو هدف د دفاعي اړیکو پراختیا یاده شوې ده او دا په داسې حال کې چې نوی ډیلی د متحده ایالاتو له سخت فشار سره مخامخ دی چې له مسکو څخه د تیلو پیرل ودروي. سرعظم نریندر مودی په خپل د نیوی ډیلی په هوایي ډګر کې د روسیې د ولسمشر شراغلاس ته ورخلی وو. دا هند ته د اوکراین له جګړې راوروسته د ولادیمیر پوتین لومړی سفر دی. له ده سره د روسیې دفاع وزیر اندری بلوسوف هم مل دی او تمه ده چې د جنګي جټ الوتکو او هوایي دفاع سیستمونو د خرڅلاو په تړاو له هندي لوري سره خبرې وکړي. د کرملین ویان دمیتر پیسکوف وویل چې د روسیې د پرمختللیو اس څلور سوه هوایي دفاعي سیستمونو د پلورلو موضوع د خبرو د اجنډا یوه مهمه برخه ده. هندي رسنیو راپور ورکړی دی چې مسکو ممکن هند ته وړاندیز وکړي چې سو و پنځوس الوتکې په ګډه جوړې کړي. هند د نړۍ د وسلو یو له لویو واردونکو څخه دی او له اوږدې مودې راهیسې هند له روسیې څخه ډېره وسله اخلي. د روټرز اژانس د راپور له مخې په ورته وخت کې نوی ډیلی له نورو هیوادونو څخه هم د وسلو د پیرودلو لټه کوي او په کور دننه هم د وسلو تولید زیات کړی دی. د سټاکهولم د سولې د نړیوال څېړنیز انسټیټیوټ په وینا هند له 2009 تر 2013 پورې خپلې شپږ اویا فیصده وسلې له روسیې څخه اخیستې او له 2019 تر 2023 پورې دا فیصدي شپږ ډېر سلنې ته راټیټه شوې ده. ولادیمیر پوتین په داسې وخت کې هند ته سفر کړی چې د اګست په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اکثر هندي وارداتو 50% تعرفه لګولې ده او علت یې دا یاد کړی دی چې هند له روسیې ډیر او په دوامداره ډول تیل اخلي چې روسیه دا پیسې د اوکراین په جګړې لګوي. خو هند په وروستیو کې د روسیې د خامو تیلو واردات کم کړي دي. د روټرز اژانس د راپور له مخې د هند حکومت دا ویره لري چې له روسیې سره د انرژي یا دفاعي معاملې هر ډول نوی تړون هم ممکن ولسمشر ټرمپ ناراضه کړي او له واشنگتن سره د سوداګرۍ په خبرو کې ستونزې پیدا شي. د هند او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه په تیرو دوو کلونو کې 8.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده خو د هند د صادراتو برخه په کې یوازې 4.8 میلیارد ډالر ده.
له خبرونو ور اخوا
د اسلام آباد او کابل ترمنځ پاړي کو کې د زیات شوی ترنګلتی علا عمله د سیمستر اقتصادي لوبغاړي چین له ګوار سره مخامخ شوی دی. پکینګ اندیشمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بشپړې جګړې په صورت کې به په دواړو هیوادونو کې د چین د زیربنایي پروژو مخه ډپ شي. چین په بل گاوند تاجکستان کې افغانستان پولی ته چیرمه سیمه کې پر چینایي کارګرانو روسي بریدونه هم اندیشمن کړی دی. په دې اړه نوریاس نوری یو تحلیلي مطلب لري.
چین د امریکا په مشرۍ د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته افغانستان په سیمه کې خپل نفوذ د پراخولو د دې هیواد طبي زیرمو ته د لاسرسي او له سخت دریځو ډلو د خپلو پولو د خوندي کولو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. خو سره له دې چې پیکینګ له 2021 کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې خپل اقتصادي او سیاسي حضور پراخ کړی، د چین ګټې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د زیاتېدونکو شخړو او په سیمه کې د چینایي کارګرانو او پروژو پر ضد د بریدونو له امله له ګواښ سره مخ شوي دي. د کارپوهانو په وینا د پرمختګ له لارې افغانستان کې د ثبات ټینګښت او د اقتصادي همکاري له لارې له اسلام آباد سره د کابل د زړې تربګنۍ پای ته رسول د چین له مهمو هدفونو څخه دي چې تر اوسه پورې په ترلاسه کېدو کې پاتې راغلی دی. په واشنگتن کې د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د مطالعاتو رئیس مروین واینبام وای چین تمه درلوده او لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې ثبات رامنځته شي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. په اکتوبر میاشت کې افغانستان او پاکستان پر یو بل پوځي بریدونه وکړل چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول او پاکستان له افغانستان سره خپله پوله وتړله. دا د کلونو په اوږدو کې تر ټولو لویه شخړه وه چې د یوې بشپړې جګړې د رامنځته کېدو ویره ډېره کړه. اسلام آباد تور لګوي چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالې ډلې ته پناه ورکړې، هغه ډله چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو بریدونو ته مخه کړې. سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اکتوبر د میاشتې له نیمایي څخه لنډ مهاله اوربند نافذ شوی، خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې په بېلابېلو وختونو کې د تاوتریخوالي د ځینو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د نومبر د میاشتې په وروستیو کې طالبانو تور ولګاوه چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس کسان یې وژلي، چې نه یې ماشومانو. د واینبام په باور پیکینګ اندېښمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه پراخه جګړه ښایي په دواړو هیوادونو کې د دې هیواد د زیربنایي پروژو مخه ونیسي. هغه وویل دې وضعیت د چین پلانونه ګډوډ کړي دي او داسې ښکاري چې دا هیواد نشي کولی چې د ښه والي لپاره هیڅ ډول اغیز یا فشار وکاروي. پاکستان د 8 میلیارډ ډالرو په اندازه د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز سی پی سی کوربه دی چې د یو کمربندې لارې د نوښت یوه مهمه برخه ده. هغه ستره نړیواله زیربنایي پروژه چې پیکینګ پر مخ وړي، خو له دې سره سره اسلام آباد د 2015 کال له پیل راهیسې چې د دې دهلیز عملي چارې پیل شوي، یوازې شاوخوا 15 میلیارډ ډالر پانګونه ترلاسه کړې ده. په زرګونو چینایي ادبا په پاکستان کې کار کوي، چیرې چې چارواکو د دوی د امنیت لپاره د پولیسو یوه ځانګړې قطعه جوړه کړې، سلګونو امنیتي پوستې جوړې کړې او د لویو پروژو شاوخوا یې ګڼ شمېر موانع او کټارې لګولې دي. چین همدارنګه د طالبانو له حکومت سره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی، د تیلو او منرالونو د استخراج تړونونه کړي دي. پیکینګ ژمنه کړې چې د سی پی سی پروژه افغانستان ته وغځوي، هغه هیواد چې چین د منځنۍ او جنوبي آسیا د نښلولو د یوه پله په توګه ګڼي. پیکینګ هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدمهاله ترنګلتیا او د کمولو لپاره د دواړو ګاونډیانو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاته کړي. په 2022 کال کې چین د یوې لوړې کچې ډیپلوماتیکه کړۍ بیرته فعاله کړه، څو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اقتصادي او امنیتي همکاري لا چټکه کړي. پیکینګ د طالبانو او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د ناستو منځګړیتوب هم کړی او په اکتوبر کې د شخړو په مهال له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د خراسان د خاطراتو د یوې پاڼې چې په افغانستان او پاکستان کې د یاغي ډلو فعالیتونه څاري د خبرونو رئیس احسان الله ټیپو محسود وایي چین ډېر اندېښمن دی، ځکه دا ترنګلتیاوې د دې هیواد ګټې نه یوازې په سیمه کې بلکې په نړیواله کچه هم زیانمنوي. د چین له ګټو څخه یوه دا ده چې له افغانستان څخه تاوتریخوالی د دې هیواد پولې ته وروانه وړي. محسود وایي چین دې ته اندېښنه لري چې که د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخه جګړه ونښلي، ښایي وسله والې ډلې په ځانګړې توګه هغه چې د پیکینګ پر ضد جګړه کوي د فعالیت لمنه پراخه کړي. د محسود په باور پیکینګ مخکې دا اندېښنه هم څرګنده کړې وه چې د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت د وسله والو پر یوه مرکز بدل نه شي. غرنۍ بدخشان له پاکستان سره پوله لري او د افغانستان هغه یوازینۍ ځمکنۍ دهلیز دی چې د چین په شمال لویدیځ کې د شینجن سیمې سره نښلي. د نومبر په 28 له بدخشان څخه د ترسره شوي برید په ترڅ کې 15 چینایي کارګران چې د تاجکستان په جنوب کې د چین تاجک د کان کیندنې په یوه ګډ شرکت کې کار کاوه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا لومړی ځل نه دی چې په دغه سیمه کې پر چینایي کارګرانو برید کېږي. تیر کال هم د تاجکستان په جنوب سرحدي سیمه کې په یوه برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي وو. سرچینو هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي چې برید کوونکي له افغانستان اوښتي وو. پسې مکه د اویغوري وسله والو شمیر نه دی معلوم، خو ویل کېږي زیات نه دی او دا هم نه ده څرګنده چې دوی په نورو هیوادونو کې له میشتو اویغوریانو او د شینجن له سیمې سره څه ډول اړیکې لري. د 2023 کال په پای کې طالبانو اویغوري ټبر وسله وال له بدخشان د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول چې ازادي راډیو یې هم هغه مهال راپور ورکړی و. ویل کېدل چې دغه وسله وال به د ترکستان اسلامي ګوند ټي آی پي غړي وو، هغه سخت دریځه ډله چې پیکینګ د شینجن د ګډوډیو مسؤوله ګڼي او ورته د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ای ټي آی ایم وایي. ای ټي آی ایم د یوې پخوانۍ وسله والې ډلې نوم دی چې د ډیرو کارپوهانو په باور نوره فعاله نه ده او پیکینګ یې اغیزې د خپلو سیاسي موخو لپاره لویې ښودلې وې. پر چینایي کارګرانو تر وروستي برید وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به د پولې امنیت پیاوړی کړي، ګډې څېړنې ترسره کړي او په هره بڼه هر ډول همغږۍ کې به همکاري وکړي. خو دغو وژنو پیکینګ دیتا اړ کړی چې په تاجکستان کې افغانستان پولې ته څیرمه سیمو څخه خپل کارګران وباسي. محسود وای د چین لپاره خطرونه په زیاتېدو دي، خو داسې ښکاري چې دا هیواد بې وسه دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول. له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر کابل شاریان وای د جمیلره نشټ کې دو سره هوا کړه شوی چې عملی خلک ناروغان دي. د جنو روختونو مسولان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل شاروالیه علت د کورونو بخاری یادوي او له خلکو غواړي چې د وضعیت ته کنټرول لپاره د هوا ککړونکې سوانګ مواد لږ وکاروي یا احتیاط سره وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د شمه پر انکتی کې دوه د کابل هوا بیا کاړه شوې. کابل خاریان شکایت کوي وای لدې عمله ناروغي هم ډېری شوې دي. د کابل خار د پکتیا کوټ اوسیدونکې بسیمه چهارشنبه د دسمبر په دریمه ازادي رادیو ته وویل
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډېره خراب شوې ته بيخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون مو وزي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل خار د خوشحال مینې یا کوټې سنګي اوسیدونکې فاطمه هم ازادي رادیو ته ورته خبره وکړه.
زما پر رسیدو سره وا ډیره خراب سوي ده، ډیره ککړه سوي ده. خلک غریب دي، بل څه د سوان لپاره نه لري. زیات زغال سنگ کارایي سیغه خطر باندې هوا بيخي دومره ککړه ده چې حتی ډیر ناروغي هم رامنځته کړي دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړني خونی مسؤول محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. د اندېښنه و خوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمیر یې ډېر دی او د ورځ په ورځ زیاتېږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کې ښودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې همکاري وکړي.
تفصیل حالیک صحبت میکنیم تا قبل از 15 قوس
تر اوسه چې خبرې کوو، د قوس میاشتې له 15 مخکې ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغو کورونو له امله ده چې یو یا دوه د بخاري نلونه لدی، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غواړو چې د امکان تر بریده یې راکمې کړي. خو د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو په اړه کابل ښاروالۍ د اصولو له مخې خپل قانوني اجراءات کوي.
اجرات قانونی خود را انجام میدهد.
دا په داسې حال کې دا چې مخکې لدی د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداري ورکړې وه چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اکتوبر په 22 پر خپل ایکس پاڼه ویلي وه چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، تایرونو او لوګیو تولیدونکو سوان توکو کار واخلي، چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوي وو چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډېری همدا او بې کیفیت سوان توکي سوځول کېږي، چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سلام و صبح شما بخیر. من جعفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته که شماری از جنایتکاران افغان را بازداشت کرده. این وزارت ناوقت دیشب در بیانیه گفته که این افراد در زمان دوره جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بدون آنکه بررسی شوند به این کشور منتقل شدند. بر اساس اعلامیه این افراد مشمول منصور ولیزاده، محمد تابش رسولی، قسمت الدین، جاوید غمگین، اسیر الله، خالد خان و محمد تنعی می شوند. به گفته وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، سابقه جرمی این افراد شامل محکومیت به دلیل انجام اعمال شهوانی با یک فرد زیر 16 سال، تجاوز جنسی، نگهداری متامفتامین، دزدی و حمله بر یک مأمور دولتی، اختطاف و تلاش برای سوء استفاده جنسی می شود. بر اساس بیانیه، این افغان ها در سال 2021 به ایالات متحده رفتند و در ماهای می، جون، جولای، آگست و اکتبر امسال بازداشت شدند. پیش از این مقامات امریکا از بازداشت سه افغان دیگر، رحمان الله لکنوال، محمد داود الکوزی و جهانشاه صافی هم خبر دادند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که بررسی کامل پیشینه افغانهای انتقال یافته به امریکا ممکن نیست. آقای روبیو روز گذشته در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت که این یک تهدید واقعی امنیتی است، زیرا شمار زیاد از مردم از مناطق جنگ زده و افراطی وارد ایالات متحده شدند. او افزود که هرچند زندگی بسیاری از افغانها به دلیل همکاری با امریکایی ها در خطر بوده، اما به گفتهش باز هم لازم است پرونده هر فرد با دقت بررسی شود. آقای روبیو گفته که در مناطقی که اسناد کم است و حضور طالبان مانع تحقیقات می شود، این بررسی دشوارتر می گردد. ملا اسلامجار، والی حکومت طالبان در هرات، نامه اعتراضی را به علیرضا مرحمتی، جنرال کنسول ایران در این ولایت سپرده. مفتی محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، روز پنجشنبه گفت که ملا اسلام در دیدار با مرحمتی نامه ای را در پیوند به کشته شدن 10 شهروند افغان توسط مرزبانان ایرانی به او سپرده و از وی خواسته که عاملان این رویداد محاکمه شوند. شماری از اعضای خانواده های قربانیان روز چهارشنبه در برابر ساختمان ولایت هرات دست به اعتراض زده و از طالبان خواستند که این رویداد را به گونه جدی پیگیری کنند. در روزهای اخیر گزارش های منتشر شد مبنی بر این که 10 افغان هنگام عبور به ایران از سوی نیروهای مرزی ایران کشته شدند. حکومت ایران تا کنون در این مورد به گونه رسمی چیز نگفته است. و قرار است که امروز در واشنگتن دی سی گروه های تیم های جام جهانی فوتبال 2026 مشخص شود. در این مراسم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کلاودیو شنبام رئیس جمهور مکزیکو و مارک کارنی صدر اعظم کانادا شرکت خواهند کرد. ایالات متحده، کانادا و مکزیکو به گونه مشترک این مسابقات را میزبانی می کنند. این بازی ها میان تیم های ملی 48 کشور از 11 جون سال آینده آغاز می شود و دیدار نهایی در 19 جولای برگزار خواهد شد. تا کنون 42 تیم موفق شدند به جام جهانی را پیدا کنند و 6 تیم دیگر در ماه مارچ در جریان بازی های انتخابی مشخص خواهند شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، تأکید اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان بر بازگشایی مسیرهای تجارتی با پاکستان.
د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه یوازې حمل نه دی، بلکې د سلګونه زر امیدونه دی. پانګې، پورونه، عواید او د خلکو ژوندانه دوام ټول ورسره تړلی دی.
افزایش بیماری های ناشی از آلودگی هوا در کابل.
مریضایی که فعلا در بخش امرجنسی و شبی آجل ما داریم، از جمله مریضانی است که از اثر آلودگی هوا هستن، بیشتر هستن و هر روز بیشتر و بیشتر می شوند.
و رئیس جمهور روسیه شام گذشته در یک سفر دو روزه به هند رسید. این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و نیز تاجران افغان خواهان بازگشایی مسیرهای تجارتی با پاکستان شدند. این پس از آن است که پاکستان اعلام کرد که تنها برای انتقال کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد به افغانستان روی بازگشایی گذرگاه‌های مرزی تورخم و چمن توافق کرده. وزارت تجارت پاکستان این گذرگاه‌ها را برای تجارت، اموال ترانزیتی و مسافران همچنان بسته نگه می‌دارد. بیایید بیشتر در گزارش از سنا کاکر بشنویم.
پس از توافق پاکستان در مورد بازگشایی گذرگاه‌های تورخم و چمن برای انتقال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و تاجران افغان خواهان بازگشایی مسیرهای تجارتی با این کشور نیز شدند. دکتر مخلص احمد، عضو هیئت مدیره این اتاق در ولایت ننگرهار، میگوید اگر اجازه انتقال کمک‌های بشردوستانه از دید انسانیت و نیازهای عاجل ضروری دانسته می‌شود، پس برای عبور به گفته او 12,000 کانتینر تاجران افغان نیز باید صدا بلند شود. او روز پنجشنبه 4 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بشری مرست بیل شک ارزخت لری خو.
کمک های بشر دوستانه بدون شک ارزشمند است، اما تجارت نیست بخشی از انسانیت بشمار می رود، زیرا هنگامی که اقتصاد از حرکت باز ماند، خانواده ها با گرسنگی روبرو می شوند، صنعت سقوط می کند و مردم بیکار می گردند. هزاران کانتینر تاجران افغان تنها کالا نیستند، بلکه صدها هزار امید، سرمایه، قرضه ها، عواید و تداوم زندگی مردم با آنها پیوند خورده است.
لده.
او افزود که نهادهای بین المللی باید در تعریف انسانیت جایگاه تاجران افغان را نیز مد نظر بگیرند و پاکستان نیز نباید مسیرهای تجاری را در زمان تنش‌ها به ابزار فشار سیاسی تبدیل کند. شمار دیگر از تاجران افغان نیز خواست مشابهی دارند. احمد شان تیرزه، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضی
کړ مشکلاتی که در امتداد خط دیورن به وجود آمده و بر اساس آن گذرگاه ها بسته شدند، نیازمند یک حل بنیادی است. باز کردن موقت این گذرگاه ها و دوباره بستن آنها، آن هم به گونه گزینشی، به سود هیچ طرف تمام نمی شود.
یو طرف هم ګټه نرسي.
این اظهارات در حال مطرح می شود که پاکستان اعلام کرده گذرگاه های مرزی با افغانستان را به گونه محدود برای عبور کمک های سازمان ملل باز کرده است. در گزارش جیو نیوز که روز پنجشنبه 4 دسامبر منتشر شد، به نقل از طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، آمده است که گذرگاه ها میان دو کشور تنها بر مبنای دلایل بشردوستانه برای کمک های سازمان ملل باز شده و تجارت همچنان متوقف است. همچنان پیش از این وزارت تجارت پاکستان اعلام کرده بود که گذرگاه ها برای تجارت، اموال ترانزیتی و مسافران همچنان بسته خواهند ماند. این وزارت در اعلامیه گفته است که بعد از هماهنگی با وزارت خارجه، تصفیه مرحله کنتینرهای یونیسف، برنامه جهانی غذا و صندوق جمعیت سازمان ملل را تایید کرده و در سه مرحله اجازه عبور مواد غذایی، دوا و تجهیزات طبی و سپس سایر اقلام ضروری را خواهد داد. با این حال پس از این اعلام، حکومت طالبان بار دیگر تاکید کرد که بازگشایی دوباره مسیرهای تجاری با پاکستان تنها در صورت ممکن است که اسلام آباد اطمینان دهد این مسیرها برای اهداف سیاسی به کار نخواهد رفت. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، 4 دسامبر در شبکه ایکس نوشت که راه‌های تجاری با پاکستان زمان دوباره باز خواهد شد که اطمینان قوی به دست آید که این گذرگاه‌ها در آینده برای فشار سیاسی، استفاده غیرقانونی یا تحت فشار قرار دادن مردم بسته نخواهند شد و حقوق تاجران و مردم هر دو کشور محفوظ می‌ماند. و افزود است که این تصمیم به منظور گسترش تجارت و ترانزیت و نیز برای تامین رفاه و تجارت با عزت میان دو طرف اتخاذ شده است. پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در تاریخ 11 اکتبر، تمام گذرگاه‌ها سوی پاکستان برای هر گونه رفت و آمد و تجارت مسدود شد. اقدامی که به گفته تاجران زیان‌های سنگینی را بر تجارت دو طرف وارد کرده است. نزدیک به سه هفته پیش مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، نیز پاکستان را متهم کرده بود که از موضوعات تجارتی استفاده سیاسی می کند و تاکید داشت که گذرگاه های تجارتی زمان باز خواهند شد که اسلام آباد تضمین دهد این مسیرها در هیچ حالت بسته نخواهند شد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تا لحظات دیگر در مورد افزایش آلودگی هوا در پایتخت افغانستان هم به شما خواهیم گفت. اما حالا در مورد وضعیت کودکان در مناطق زلزله زده افغانستان، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف به تازگی گفته که در این مناطق تا 270 هزار کودک با خطر مرگ روبرو هستند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
یکی از باشندگان ولسوالی دیوگل در ولایت کنر است که سرپرستی خانواده 12 نفر را به عهده دارد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز پنجشنبه 4 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که سه ماه پیش خانهش با اثر زلزله ویران شد و اکنون زیر خیمه ها زندگی می کنند و کودکانش نیز در اثر سرمایه هوا دچار سینه و بغل شدند.
و این می گوید هوا در منطقه چلس آنقدر سرد است که ممکن همین هفته برف هم ببارد. مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند. پیش از این مردم می توانستند در خانه های خود بخاری روشن کنند، اما اکنون در خیمه ها حتی امکان روشن کردن بخاری هم وجود ندارد. هرچی تلاش کنیم نمی توانیم در خیمه ها از کودکان خود به خوبی مراقبت کنیم. بیماری ها زیاد شدند و تعداد زیادی از کودکان دچار سینه و بغل و زکام شدند.
برخی از زلزله زدگان در ولایت شمالی سمنگان افغانستانی شکایت مشابهی دارند. شیرخان از باشندگان ولسوالی تنگی تاش قرغان سمنگان که خانه‌اش در زلزله اخیر ویران شده و اکنون با خانواده 6 نفری خود زیر خیمه زندگی میکند، به رادیو آزادی گفت:
زلزله سوسواد من کور چپاس
و ای میگوید وقت زلزله شد خانه ما تخریب شد. ما اکنون در وضعیت بسیار بدی قرار داریم. خیمه ها را آوردند و ما در همین خیمه ها زندگی میکنیم. پس از این زمستان میرسد و هوا سرد است. اگر برای ما سرپناه یا خانه ساخته نشود، کودکان ما در هوای سرد بیمار میشوند. اگر کودکان ما بیمار شوند، ما پول درمانشان را نداریم. باید برای ما سرپناه ساخته شود.
زلزله زده ها در حال از مشکلاتشان شکایت دارند که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف نیز تازه هشدار داده و گفته است که در مناطق زلزله زده افغانستان تا 270 هزار کودک با خطر مرگ روبرو هستند. یونسف در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه 3 دسامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده، به نقل از تاجدین اویوالا نماینده این اداره در افغانستان نوشته است که سه ماه پس از زلزله های ویرانگر در افغانستان، کودکان در ولایت های شمالی و شرقی همچنان به شدت به کمک های عاجل بشری نیاز دارند و با سرمای کشنده زمستان روبرو هستند. نماینده یونسف افزوده که در آغاز هفته در کمپ زلزله زدگان زیر بابا در ولایت کنر 4 کودک زیر 5 سال، 2 دختر به نام های تقوا و زاکره و 2 پسر به نام های عبدالله و عثمان با اثر بیماری سینه و بغل و سرمایه شدید جان باختند. نماینده یونسف گفته که نسبت به سلامت و امنیت کودکان عمیقا نگران است که خانه هایشان آسیب دیده، دمای هوا شبها زیر صفر رسیده و ممکن است تا منفی 25 درجه سانتیگراد پایین بیاید، چیزی که باشنده های مناطق زلزله زده نیز از آن به شدت نگران هستند. در اعلامیه یونسف همچنان آمده که این اداره بسته های کمک زمستانی، لباس گرم برای کودکان، کمک نقدی، خدمات صحی، آب، غذا، آموزش و حمایت حفاظتی برای خانواده ها آماده کرده است. یونسف از شرکا و کمک کنندگان خود خواسته است که فوراً اقدام کنند تا کمک های حیاتی زمستانی هرچه زودتر به کودکان آسیب پذیر برسد و جان آنان نجات یابد. این سازمان پیشتر نیز اعلام کرده بود که با سرد شدن هوا، کودکان در معرض ابتلا به بیماری های تنفسی رو به افزایش قرار دارند.
در زلزله مرگبار و ویرانگری که در تاریخ 31 اگست امسال در ولایت‌های شرقی افغانستان با ویژه‌کنان رخ داد، بیش از 2200 نفر جان باختند و نزدیک به 4000 نفر زخمی شدند. 7000 خانه نیز در این رویداد ویران شدند. همچنان زلزله 3 نوامبر که اولی ساعت 1 بامداد در شمال افغانستان با ویژه در ولایت‌های کنر و سمنگان با شدت 6.3 درجه ریشتر رخ داد که در نتیجه آن 27 نفر کشته، بیش از 900 نفر زخمی و بیش از 1300 خانه تخریب شدند. قابل ذکر است که پیش از این اداره امان کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا و شمار از نهادهای امدادرسانی نسبت به وخامت وضعیت بشری در مناطق زلزله زده با ویژه با فرارسیدن زمستان و ادامه زندگی مردم زیر خیمه ها ابراز نگرانی کرده بودند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. می پردازیم به سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند. پوتین شام گذشته در یک سفر دو روزه وارد هند شد. هدف این سفر گسترش روابط دفاعی عنوان شده، در حالی که دهلی نو زیر فشار شدید ایالات متحده است تا خرید نفت از روسیه را متوقف کند. صدر اعظم نرندرا مودی برای استقبال از رئیس جمهور روسیه به میدان هوایی دهلی نو رفت. این نخستین سفر پوتین به هند پس از آغاز جنگ اوکراین است. اندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه نیز او را همراهی می کند و انتظار می رود در مورد فروش جت‌های جنگی و سیستم‌های دفاع هوایی با مقام‌های هندی گفتگو کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که فروش سیستم‌های پیشرفته دفاع هوایی S-400 روسیه به هند یکی از موضوعات مهم دستور کار است. رسانه‌های هند گزارش دادند که مسکو ممکن است پیشنهاد ساخت مشترک جنگنده‌های SU-57 را به هند ارائه کند. هند یکی از بزرگترین واردکنندگان سلاح در جهان است و سال‌هاست که بخش قابل توجه از سلاح‌های خود را از روسیه می‌خرد. با گزارش رویترز، هند خرید سلاح از کشورهای دیگر را نیز افزایش داده و تولید داخلی تجهیزات نظامی خود را گسترش بخشیده. بر اساس معلومات انستیتوت بین المللی تحقیقات صلح استاکهلم، هند بین سالهای 2009 تا 2013 حدود 76% سلاح‌های خود را از روسیه تهیه کرده بود، اما این رقم بین 2019 تا 2023 به 36% کاهش یافته. پوتین در زمان به هند سفر کرده که در ماه آگست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر اکثر واردات هند 50% تعرفه وضع کرد و دلیلش را خرید گسترده و مداوم نفت از روسیه خواند. اما هند در ماه‌های اخیر واردات نفت خام روسیه را کاهش داده. رویترز گزارش داده که حکومت هند نگران است که هر توافق جدید انرژی یا دفاعی با روسیه ممکن است ترامپ را ناراضی و در گفتگوهای تجارتی با واشنگتن مشکلات ایجاد کند. میزان تجارت میان هند و روسیه در دو سال گذشته به 68.7 میلیارد دلار رسیده، اما سهم صادرات هند تنها 4.88 میلیارد دلار بوده.
بیشتر از خبر،
حالا هم در مورد وضعیت آلودگی هوا در کابل پایتخت افغانستان. شماری از دکتران میگویند که با افزایش آلودگی هوا شمار بیماران هم زیاد شده. بیایید بیشتر در این گزارش از سحر لیوال بشنویم.
شماری از شهروندان کابل می گویند که با نزدیک شدن زمستان هوا در این شهر آلوده شده و نگرانی ها به دلیل افزایش بیماری ها به ویژه مشکلات تنفسی افزایش یافته است. بسیمه ساکن منطقه پکتیاکوت کابل چهارشنبه 3 دسامبر به رادیو آزادی گفت که آلودگی هوا باعث سرفه و مشکلات تنفسی نزد او و اعضای خانواده اش شده است.
در کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خراب شوید.
هوا در کابل در این اواخر بسیار خراب شده است. کسی نمیتواند بیرون برود و اگر برود بیمار میشود. در خانه ما هم همه بیمار هستند.
فاطمه ساکن منطقه خوشحالخان کابل نیز به رادیو آزادی چنین گفت:
زمین پر رسیدو سر هوا ډیر خراب سویده دیر.
با آمدن زمستان هوا بسیار بد و آلوده شده است. مردم فقیر هستند و چیز دیگری برای سوخت ندارند. بیشتر از زغال سنگ استفاده می کنند. به همین دلیل هوا آنقدر آلوده است که بیماری هم ایجاد کرده است.
ناروغی هم رامنست کردی.
این باشندگان کابل میگویند که در سالهای گذشته به ویژه در فصل زمستان با مشکل آلودگی هوا روبرو بودند و از حکومت طالبان میخواهند که برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا اقدامات عملی روی دست گیرد. مسئولان برخی شفاخانه ها نیز تایید میکنند که بیماری ها در میان مردم به ویژه بیماری های تنفسی افزایش یافته است. محمد اشرف سلطانی مسئول بخش عاجل یک شفاخانه خصوصی در کابل به رادیو آزادی گفت:
مریضانی که فعلا در بخش امرجنسی یا شبی عاجل ما داریم از جمله مریضانی است که از اثر آلودگی هوا هستن، بیشتر هستن و هر روز بیشترتر و بیشتر می شوند.
محب الله فضلی رئیس بخش ارتباطات و آگاهی عامه اداره ملی محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که بر اساس طرح اداره ملی محیط زیست مسئولیت های برای کاهش آلودگی هوا دارند که شامل تاکید بر قیریزی جاده ها، استفاده از فیلترها در سیستم های گرمایشی بلند منزل ها و نظارت بر چگونگی مواد سوخت حمام ها می شود. نعمت الله بارکزی سخنگوی این ریاست چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر آلودگی هوا ناشی از سوخت بخاری های خانگی است و مردم باید در کاهشان همکاری کنند.
تا قبل از 15 قوس اکثریت مرکز گرمی ها گل است و امو آلودگی که فعلا شما در شهر کابل میبینین اکثرا از خانه هایی است که یک یا نل یا دو نل بخاری داره که در این راستا همکاری مردم را میخواهیم که تا حد امکان صرفه جویی بکنن. اما در بحث حمام ها و بلند منزل ها شاروالی کابل مطابق اصول در خدمت همگی است و اجرات قانونی خود را انجام میده.
این در حالی است که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات حدود یک ماه قبل گفت که شهرهای افغانستان با بحران جدی آلودگی هوا مواجه است و دود موترها و فابریکه ها و سوخت زغال سنگ و پلاستیک در زمستان سلامت مردم را تهدید می کند. با آنکه شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان می گوید که تیم های آنان در این زمینه نظارت جدی دارند، اما برخی از مردم مدعی‌اند که بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی مجبورند از پلاستیک، تایر و سوخت‌های دودزا استفاده کنند که آلودگی هوا و شیوع بیماری‌ها را بیشتر می‌سازد و به گفته آنان برای گرم کردن حمام‌ها و سیستم‌های گرمایش بلند منزل‌ها نیز بیشتر از سوخت‌های بی‌کیفیت استفاده می‌شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چین که با خروج ایالات متحده از افغانستان در 2021 حضور اقتصادی و سیاسیش را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترش داده، حالا از تنش‌های ایجاد شده میان کابل و اسلام آباد نگران است. آیا این تنش‌ها منافع و سرمایه گذاری چین را تهدید می‌کند؟ مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به این موضوع پرداخته که گزارشی را در این باره از فرشته نگاه میشنوید.
چین پایان جنگ تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان را فرصت برای گسترش نفوذ منطقوی خود، دسترسی به ثروت‌های معدنی این کشور و تأمین مرزهایش در برابر گروه‌های افراطی می‌دید. اما با آنکه پیکینگ پس از سال 2021 حضور اقتصادی و سیاسی خود را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترش داده، منافع چین اکنون با دشمنی میان کابل و پاکستان و نیز با عملات بر کارگران و پروژه‌های چینی در منطقه تهدید می‌شود. کارشناسان میگویند کلید اهداف پیکینگی است که افغانستان را از راه توسعه با ثبات کند و دشمنی تاریخی کابل با اسلام آباد متحد نزدیک چین را از طریق همکاری اقتصادی پایان دهد، برنامه‌ای که تا اکنون ناکام مانده. ماروین وینبام، مدیر مطالعات افغانستان و پاکستان در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن، میگوید جا طلبی های چین وابسته به ثبات میانه پاکستان و افغانستان بوده، اما وضعیت وجود ندارد. در ماه اکتبر حکومت طالبان و پاکستان با هم درگیر جنگی شدند که ده ها کشته بر جای گذاشت و باعث شد پاکستان مرز خود با افغانستان را ببندد. این رویارویی مرگبار در سالهای اخیر بین دو طرف بود و نگرانی های از وقوع جنگ تمام عیار را افزایش داد. اسلام آباد حکومت طالبان در کابل را متهم می کند که گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را پناه داده، گروهی که شورش روزافزون را در داخل پاکستان به پیش می برد. از خشونت های پراکنده در امتداد مرز طولانی دو کشور حتی پس از نیمه اکتبر که یک آتش بس موقت بین دو کشور نافذ شد گزارش شده. در اواخر ماه نوامبر طالبان پاکستان را متهم کردند که عملات هوایی در داخل افغانستان انجام داده که حداقل 10 نفر به شمول 9 کودک را کشت. ماروین وینبام، مدیر مطالعات افغانستان و پاکستان در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن، میگوید پیکینگ نگران است که یک جنگ تمام عیار میان طالبان و پاکستان پروژه های زیربنایی چین در هر دو کشور را نابود کند. پاکستان میزبان پروژه 10 میلیارد دلاری موسوم به دهلیز اقتصادی چین پاکستان سیپک است که بخش مهم از ابتکار کمربند و راه چین محسوب میشه، اما چین از زمان آغاز سیپک در 2015 تنها حدود 25 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری کرده. هزاران شهروند چین در پاکستان کار می کنند و مقام های پاکستانی برای حفاظت از آنان یک نیروی ویژه پلیس ایجاد کرده، صدها پست بازرسی نصب کرده و موانع متعدد در اطراف پروژه های بزرگ ایجاد کرده. چین همچنان قراردادهای برای استخراج نفت و معادن با حکومت طالبان امضا کرده و وعده داده که سیپک را به افغانستان گسترش دهد، کشوری که چین آن را پل میان آسیای مرکزی و جنوبی می بیند. پیکینگ تلاش کرده است تا با ترویج همکاری اقتصادی بیشتر میان همسایگان تنش‌های دیرینه افغانستان و پاکستان را کاهش دهد. در 2022 چین یک مجمع دیپلماتیک عالی رتبه را برای پیشبرد همکاری اقتصادی و امنیتی میان اسلام آباد و کابل دوباره فعال کرد. پیکینگ همچنان نشست‌های میان وزرای خارجه طالبان و پاکستان میانجیگری کرده و از دو طرف خواست هنگام بروز درگیری‌ها خیشتن‌داری نشان دهند. احسان الله تیپو محسود، مدیر خبر وبسایت خراسان دایری که فعالیت گروه های تنراو در افغانستان و پاکستان را دنبال می کند، می گوید چین بسیار نگران است، زیرا این تنش ها منافع پیکینگ را در منطقه و حتی در سطح جهانی تضعیف می کند. آسیب پذیری چین شامل احتمال سرایت خشونت از افغانستان به داخل مرزهای چین نیز می شود. مسعود می گوید درگیری جنگ تمام عیار میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان چین را از افزایش فعالیت گروه های تنراو از جمله آنهایی که علیه چین می جنگند نگران ساخته. او به رادیو آزادی گفت که پیکینگ از این که ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان به یک مرکز تجمع جنگجویان تبدیل شده بسیار نگران است. ولایت بدخشان افغانستان با پاکستان هم مرز است و تنها رای زمینی افغانستان به منطقه سینکیانگ چین محسوب میشه. در 27 نوامبر یک حمله که از بدخشان آغاز شده بود 5 کارگر چینی را کشت و 5 تن دیگر را که برای یک شرکت مشترک استخراج طلا میان چین و تاجیکستان کار می‌کردند در جنوب تاجیکستان زخمی ساخت. این نخستین بار نیست که کارگران چینی در این منطقه هدف قرار می‌گیرند. سال گذشته یک شهروند چین کشته و 4 تن دیگر در یک حمله فرامرزی در جنوب تاجیکستان زخمی شدند. منابع در آن زمان به رادیو آزادی گفته بودند که مهاجمان از افغانستان وارد شدند. هرچند تعداد جنگجویان آیغور در منطقه روشن نیست، اما باورها به این است که شمار آنها خیلی زیاد نیست و این هم واضح نشده که آنها چه ارتباطی با منطقه سینکیانگ دارند. در اواخر 2021 طالبان جنگجویان آیغور را از بدخشان به مناطق دیگر افغانستان منتقل کردند. گفته شده که این جنگجویان اعضای حزب اسلامی ترکستان TIP هستند، گروه افراطی که پیکینگ آن را مسئول ناامنی ها در شنجن می داند و با نام جنبش اسلامی ترکستان شرقی ETIM یاد می شود. ETIM نام گروه قدیمی تر است که بسیاری از کارشناسان می گویند دیگر فعال نیست و نقش آن از سوی چین برای اهداف سیاسی بزرگ نمایی شده. در پی حمله اخیر به کارگران چینی، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان تعهد کرد که امنیت مرزی را تقویت کرده، تحقیقات مشترک انجام داده و هر گونه امانگی لازم با تاجیکستان را به پیش ببرد. اما این کشتار سبب شده است که پیکینگ دستور خروج کارگران خود را از مناطق مرزی تاجیکستان با افغانستان صادر کند. احسان الله تیپو محسود میگوید نقش چین ممکن است در حال افزایش باشد، اما این کشور اکنون درمانده به نظر می رسد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar